السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دي د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخوړي او پترس کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت له متحده ایالاتو غواړي چې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه خپل غبرګون څرګند کړي. امریکا پوځي چارواکي وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل بشپړ وتل نه دي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري، خو په سر کې له عصمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
افغانستان له امریکا وغوښتل چې پر کونړ د پاکستان د حملو په وړاندې عکس العمل وشي. په غزنی کې څلور پولیس د ماین د شنډولو په محل وغوښتل شول او د بشري حقونو فعالانو د یو ایراني سیاستوال پر اعدام کېدو غوسه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې د څارنې پلاوی وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخابات به په غور وڅاري. د دې پلاوی مشر تیجس بیرمن ازادي رادیو ته وویل کارکوونکي به په راتلونکو انتخاباتو کې درغلی کشف او نتیجه به له خلکو سره شریکه کړي.
In the first round we had over 70
مون په لومړي پړاو انتخاباتو کې په کابل، مزار شریف او د افغانستان په نورو ولایتونو کې څه باندې او یا څارون کې درلودل. زه فکر کوم چې دویم پړاو انتخاباتو کې به هم همدغه شمیر څارون کې انتخابات و څاري.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې به هغو کسانو ته د څارنې اجازه ورکړي چې په لومړي پړاو کې دا کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا وغوښتل چې د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چټک عکس العمل وشي. د دې وزارت د ویاند مرستیال سراج الدین سراج نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د لاسلیک شوي ستراتیژیک سند له مخې امریکایي ځواکونه باید د دې حملو په وړاندې اقدام وکړي، خو له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې د ستراتیژیک سند له مخې امریکایي ځواکونه کوم مشخص اقدام ته ژمن نه دي. په هرات کې د هند جنرال کنسول کومار مشراوی په هرات کې ورسته دوه پیښو اندیشمن کړي، خو له افغانستان سره به په مرستو کوم اغیز ونه شیندي.
I don't think the recent incident
زه فکر نه کوم چې ورسته پیښې بعد د سلما بند جوړیدو په چارو اغیز وکړي. کار په عادي ډول روان دی او موږ به هم یو
روانونه نه پیژاند. واستولو د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د هند یو تبه تختولې. تر دې مخکې په هرات کې د هند پر کنسولګری حمله شوې وه. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې د هندي مرستندوی د تښتولو په تړاو درې تنه نیولي او تحقیقات ورڅخه روان دي. چارواکي وایي د دوو وسلوالو مخالفانو نن سهار د هرات ښار په برامان سیمه کې د ملي اردو په هایلکس موټر ډزې کړې چې دوه سرتیري وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. له بلې خوا د غزنی چارواکي وایي چې د دې ولایت په واغز ولسوالۍ کې د پولیسو یو قومندان او درې سرتیري هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې په سیمه کې ښخ شوی ماین شنډ کړي. د واغز ولسوال عبدالعظیم فاروق ویلي چې پولیسو پنځه ماینونه په بریالیتوب شنډ کړي، خو یو بل ماین پرې چاودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ماهرانو یوې ډلې د یوه بندي ایراني سیاستوال پر اعدامېدو غوسه ښکاره کړه او د ایران له حکومت یې وغوښتل چې د اعدام سزاوی پای ته ورسوي. غلام رضا خسروي سواد جانی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ اعدام شو. نوموړی په 2010 میلادي کال له هېواده د باندې مجاهدین خلق ډلې ته د پیسو او مرستو د ورکولو په تور په اعدام محکوم شوی و. د بشري حقونو ډلو د خسروي اعدام محکوم کړی او د دې محاکمې ناعادلانه بللې ده. راپورونه وایي اسرائیل په پام کې لري چې په لویدیځه غاړه کې زر نور میشتځایونه جوړ کړي. د اسرائیلو راډیو نن وویل چې د کور جوړولو وزارت په هغه خاوره کې چې فلسطینیان هڅه کوي په راتلونکي کې پکې د ځان لپاره دولت جوړ کړي، د یهودانو لپاره د یو شمېر کورونو د جوړولو اعلان کړی دی. القاعده په لوو سخت دریځو نن د عراق د سامری په مرکزی ښار حمله وکړه. په دې سخت حمله کې څو تنه وژل شوې دي. راپورونه وایي چې برید کوونکي چې په درنو وسلو سمبال ول له مختلفو خواو پر سامری برید وکړ او د ښار څو سیمې ونیولې. وسلوال د حمله په محل په موټرونو کې سپارول او په هغو کې هوایي ضد توغندي هم ځای په ځای کړی ول. چنای چارواکو یو اتیا تنو ته د تروریستي فعالیتونو په تور سزا ورکړه. د هغوی په منځ کې 9 تنه اعدام شوي او نور د لنډي او اوږدې مودې په قید محکوم شوي دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویډیف د سترو صنعتي هیوادونو هغه بیان وغند چې روسیې د اوکراین په کورنیو چارو کې په لاسوهنې غندلې او د مسکو دا کار د نه منلو وړ بللې ده. میدویډیف نن د خپل حکومت په یو غونډه کې د اوکراین په اړه د سترو صنعتي هیوادونو پرونی اعلامیې غندلې او د اوکراین پر حکومت هم انتقادونه کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته ځي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال په نورمانډي کې د متفقینو د ځواکونو د کوزیدو د اویایمې کالیزې په مراسمو کې تر ګډون مخکې له خپل فرانسوي ساري سره وویني. د پوتین د بهرنیو چارو سرکار یوری اوشاکوف ول پوتین به نن له فرانسوا اولان سره وویني. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې درې پخواني غړي د ګوتنبرګ د مشهور انجیل د یوې نسخې د غلا کولو په جرم په بند محکوم شول. دوی ته له 14 میاشتو رانیولې تر 3.5 کلونو پورې حبس ټاکل شوی دی. او د چچنیا جمهوریت مشر رمضان قادیروف له حکومت وغوښتل چې د تشاکو بوته زیات پام وکړي. د غوښتنه وروسته لدی وکړه چې دغه جمهوریت په ختیځ کې د ناپاکو اوبو د څښلو په اثر د ناروغانو شمیر 145 تنو ته ورسید.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. افغان حکومت وی متحده ایالات باید د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو په اړه خپل دریض واضح کړي. د چارو کار پوهان وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او د موافقه پر اساس دا د امریکا مسؤلیت ده.
سیاسي لغه د چیرګ امریکای متحده ایالات د افغانستان ملي حاکمیت د دفاع لري په افغانستان د تیزالات پر چې دی پایګاو اسکر په خپل خاورې کې.
امریکایی پوزی چارواکی ویل افغانستان د امریکایی ځواکونو استل بش پړو تل نه دی. پروانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د انتخاباتو نه د څارنې اروپای ټولنې پلاوی وايي د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخابات نه به هم په جدي توګه څارنه وکړي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون علني غونډه نن پای ته ورسیدله او دا هم ورچې دي او دا هم ورچې دي ریورن کرخې ته چیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو کسانو د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان په دزو وژلې ده.
د 2014 نه تر 2014 پورې د افغانستان نوی ولسمشر ته او افغانستان ته د امتحاني دوري په شکل سره ورکړل شوی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دراتونکو په اړه د چارو کارپوهانو سره هم خبرې اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت له امریکا نه غواړي چې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه څرګند عکس العمل ښکاره کړي. د دې وزارت چارواکي وایي د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري او د موافقې پر اساس د امریکا متحده ایالات باید د پاکستان د دې بریدونو په اړه اقدام وکړي. په همدې حال کې د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان په دې باور دي چې امریکا د ستراتیژیکو همکاري او د موافقې پر اساس مکلفیت لري چې پر افغانستان د بل هیواد د تیری په صورت کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نور حال د فهم عابد پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان راکټي بریدونو په اړه په کابل کې د امریکا سفیر له څرګندونو دوه ورځې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه د خبرو په اړه خبرګون خولای. په کابل کې د امریکا سفیر ویلیو چې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارۍ د هوکړې لیک مخې امریکایي ځواکونه د پاکستان د بریدونو په اړه ځانګړي اقدام ته مکلف نه دي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الدین سراج ازادي رادیو ته وویل د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارۍ او هوکړې لیک په نهمه ماده کې ټینګار شوی چې پر افغانستان هر ډول بهرنی یرغل د امریکا د جدي اندېښنې سبب کیږي.
د موافقت نامې د نهمې مادې پر اساس په کابل کې د امریکا د سفیر د سرګندونې ردوو. په نهمه ماده کې په وضاحت سره ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې د افغانستان پر وړاندې به هر ډول بهرنۍ تیری د لوی اندېښنې لامل بولي. د دې توافق نامې له مخې افغان دولت د دې حملو په اړه د امریکا د چټک غبرګون غوښتونکی دی.
د دغه سند د نهمې مادې له مخې پر افغانستان افغانستان هر ډول بهرنی یرغل د امریکا د جدي اندېښنې سبب کیږي او پر افغانستان د بهرنی یرغل په صورت کې دواړه هیوادونه په مشوره د سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماټیک او نظامی خبرګون په شمول او د خپل اساسي قوانینو لمخې بهرنی یرغل ته مناسب جواب ورکوي. د امریکا سفیر جیمز کننګم د سیشن به پورس کابل کې ویلي چې د افغانستان او امریکا د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د هوکړې لیک لمخې امریکایي ځواکونه پر کونړ او نورستان د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې د کوم مشخص اقدام کولو مکلفیت نه لري. کننګم دا هم ویلي وو چې د پاکستانی چارواکو سره د دغو بریدونو په اړه خبرې کړي او هڅه کوي چې پر هغه هیواد د خپل نفوذ له لارې دغه ستونزه لرې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د پاکستان د راکټي حملو موضوع د امریکا او ناټو چارواکو سره شریکه کړي او ورته ویلي چې جمهور رئیس کرزی ورته امر کړی چې د دغو بریدونو د دوام په صورت کې دی په ورته اقدام لاس پورې کړي. یو شمېر سیاسي او حقوقي کارپوهان په دې باور دي چې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د هوکړې لیک له مخې امریکا مکلفیت لري چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې اقدام وکړي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی:
د افغانستان او امریکې د ستراتیژیک تړون لمخې د امریکې متحده ایالات تعهد کوي چې کچیرې افغانستان د بهرنیو تر تجاوز لاندې راشي د امریکې متحده ایالات د افغان دولت سره په ګډه د ډیپلوماتیکو چینلونو د دغه عمل په مقابل کې مستقیم ډول اقدام کوي. په حقوقي لحاظ خبر ډېره واضح ده چې د امریکې دولت یو مکلفیت پیدا کوي. سیاسي لحاظ کچیرې د امریکې متحده ایالات د افغانستان ملي حاکمیت نه دفاع
تر دې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جوزف ډنفورد له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې د پاکستان د راکټي حملو په اړه به خبري خولې وه او ویلي وو چې په اړه به یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د راپولونو له مخې په وروستیو ورځو کې د پاکستان له لوري پر کونړ سلګونه راکټونه لګېدلي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
وامریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا نه غواړي چې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه خپل دریس واضح کړي.
خبری مجله اوري.
امریکایي پوځي چارواکي وایي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ایستل بشپړ وتل نه دي. امریکایي چارواکو لویدیځو متحدانو د سې شنبه او چهار شنبه په ورځو د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اعلان په اړه د بحث په ترڅ کې په ډاګه کړ چې په افغانستان کې نړیوال پوځي حضور به له 2016 کال وروسته هم دوام وکړي. په دې غونډه کې د چارواکو د څرګندونو جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام وایي چې د 2016 کال په پای کې د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پلان له افغانستانه د پوره وتلو په معنا نه بلکې د امنیتي انتقال په معنا ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان په هیڅ صورت له عراق د امریکایي ځواکونو وتلو پلان ته نه دی ورته. ډنفورد وویل د روان کال په پای کې د اکثریت پوځیانو له وتلو وروسته به 2000 سرتیری لا هم په افغانستان کې پاتې وي. ډنفورد وایي په دې ډله کې به 8000 د امریکا سرتیری، 4000 د ناټو د نورو غړو او پاتې به افغان ځواکونو ته د روزنې او سلام مشورو لپاره پاتې شي. ولسمشر باراک اوباما تیرونه اعلان وکړ چې د روان کال له پای ته رسیدو وروسته به 9300 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. جنرال ډنفورد د ناټو دفاع وزیرانو ته وویل چې د 9300 سرتیرو د شمیر د پوره کولو لپاره امریکا په پام کې لري چې د تروریزم ضد ځواکونو 1800 سرتیری هم په افغانستان کې وساتي. د اوباما له پلان سره سم دا سرتیری به د روان 2015 کال تر پایه او د دې نیمایي شمیره یعنی څه کم 15000 سرتیری د 2016 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. دا سرتیری به په کابل کې د امریکا د سفارت امنیت ټینګوي. خو ولسمشر اوباما وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک سره تړلای دی. متحدو ایالاتو او لویدیځو متحدانو یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د انتخاباتو د دوهم پړاو ګټونکی نوی افغان ولسمشر به دا تړون چې د نړیوالو پوځیانو حضور قانوني کوي لاسلیک کړي. په بروکسل کې د سې شنبه او چهار شنبه په ورځو د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر متحدو ایالاتو سربیره ایتالیا، جرمنی او ترکیه هم وویل چې د 0 او 2000 ترمنځ خپل سرتیری په افغانستان کې ساتي. جنرال ډنفورد وویل چې په راتلونکو کال کې به امریکایي ځواکونه د افغانستان په جنوب او ختیځ کې، ایټالوي سرتیری په لویدیځ کې، جرمنان په شمال او ترکی پوځیان به په کابل کې دیروي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د غونډې په پای کې تر 2018 کال د ملي اردو او ملي پولیسو د 3,250,000 کسیز ځواک د مالی تمویل پر ژمنو هم ټینګار وکړ. د دې ځواکونو د تمویل لپاره اوس مهال په کال کې د 4.1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه شوې چې نیمایي امریکا ورکوي. په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد تیر کال له خپل حکومت غوښتنه کړې و چې خپل ونډه له 600 میلیونه څخه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه کړي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې لویدیس چارواکي وایي د 2018 کال په پای کې د امریکایي ځواکونو د استلو د پلان معنی له افغانستان نه د نړیوال د پوځي حضور بشپړ پای ته رسول نه دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد پرون د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ویل چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان په هیڅ صورت کې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته نه دی ورته. خو د لوی دوزو چارواکو له دې څرګندونو سره سره په افغانستان کې خلک لا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره په مرکه کې څېړلې دي. ښاغلی داود د مرکې په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان د وخت له نظره څه اهمیت لري؟
اصلي او اساسي مسله ښاغلی ولسمشر اوباما دغه اعلان چې په افغانستان کې به وروسته د 2014 کال نه 1,300 نظامیان پاتې کیږي، زه فکر کوم چې دغه اعلان د افغانستان د خلکو د ډاډ په خاطر خلک ډیر وارخطا وو که چیرې امریکایان ووځي په افغانستان کې به څه پیښیږي. په دې کال کې د ولسمشریزو ټاکنو موضوع چې ډیره مهمه او اهمه مسله وه په روانې وضع باندې تاثیر درلود. د دې سره د سیاسي امنیتي سند نه لاسلیک، د سیاسي قدرت د لیک مسله ده، د یو ولسمشر نه بل ولسمشر ته، د نړیوالو سلاساتو ځواکونو نه امنیتي چارې افغانانو ته سپارل کېږي، او بالاخره په 2014 کال کې به د نړیوالو سلاساتو محارب ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه ټکو په رڼا کې ولسمشر اوباما دا اعلان وکړ چې خلکو ته اطمینان ورکړي چې موږ تر 2014 کال پورې هم تاسو سره یو.
د ولسمشر اوباما د اعلان ته په پام سره او د وخت د حساسیت ته په پام سره په دې صورت کې د جوزف ډانفورد دا خبره چې وایي د امریکایي ځواکونو د استلو پلان د بشپړ وتلو په معنا نه ده، دا بیا تاسو څنګه ارزوئ؟
اساسي او مهم ټکی چې د امریکایي د ملي دفاع وزیر چک هیګل په خپلو خبرو کې ویلي او هغه بیا اشاره وکړه د توکیو د شیکاګو کانفرنسونو ته، چې په هغه کانفرنسونو کې 2 کاله د مخه د افغانستان سره دا تعهد شوی و چې نړیوال سلاساتي ځواکونه به د افغانستان امنیتي ځواکونه تر 2030 کال پورې د دوی په ښوونه او روزنه تشخیص کې برخه اخلي. اما د دې سره کوم ټکی چې زما د نظره مهم دی هغه دا دی چې دغه وخت د 2014 نه تر 2014 پورې د افغانستان نوی ولسمشر ته او افغانستان ته د امتحاني دورې په شکل سره ورکړل شوی دی.
بیا نو فکر کوي چې امریکایي چارواکي او په مجموع کې لویدیځوال د افغانستان لراتونکو ولسمشر نه په دې صورت کې څه تمه لري او څه ترې غواړي؟
په لومړي ګام کې نړیواله ټولنه په دې هیله ده او دا شرط یې خېدې چې نوې ولسمشر به دوی سره امنیتي او دفاعي سند امضا کړي. کچیر تدل تنوی ولسمشر راځي، قصات ورکی، خو متولی راولی، مخدره مواد راکمیږي او اصول او تفاهم ته لار پرانستل کیږي، طبی خبره ده چې نړیواله ټولنه به دغه سي دولت سره او دغه سي ولسمشر سره به همکاري کوي. او کچیر ته دا ولسمشر دومره ضعیف وي چې نه سولې ته، نه خو حکومتداري ته، نه مخدره مواد په کمښت کې کم ګام پورته نه کی، نو زه فکر نه کوم چې ټول بار د نړیواله ټولنه په خپلو وګو باندې واخلي.
او وروستۍ پوښتنه، هغه پوځي حضور چې لویدیځوالو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پلان کړی د افغانستان د اوږدمهاله امنیت لپاره آیا کافي به وي ستاسو په نظر؟
لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول اورېدلې دي چې نظر او تاسو سرتیری به پاتې کیږي، 1,300 کسان به دوی د ترهګرۍ په ضد باندې جګړه کوي او 8,000 کسان به د امنیتي ځواکونو په خونه او روزنه کې برخه اخلي. کچیرې د دې سره همزمان دلته د سولې پروسه شروع کیږي او گاونډي وادونو سره نړیواله ټولنه اړیکې نیسي، طبی خبره ده چې دا هم افغانستان ته بسنه کوي او کچې ته خدای وکړه دلته بیا هم کورنۍ جګړه شروع شي او په هغه صورت کې نوې ولسمشر هم خپل ژمنو ته تعهد ونه لري نو دغه نظر واته سو سرتیری زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د کوم لاسته ولري.
په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي پوځي ماموریت د څرنګوالي په اړه مو د چارو د کارپو حاجي سید داود څرګندونې واورېدې. د نړۍ د اوسترو اقتصادي قدرتونو یا جی او ډلې په بروکسل کې د خپلې غونډې په پای کې یو اعلان خپره کړ چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي سره د همکارۍ پر تعهد ټینګار شوی دی. په پام کې و چې دا غونډه د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټ کې وشي، خو د جی او مشرانو هغه بروکسل ته ولېږدول او په دې خاطر چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړې له دې غونډې روسیې وویستل شوه. د جی او ډلې د دې اعلامې نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د نړۍ د وو ډیرو پرمختللو هیوادو مشرانو نن په بلجیم کې خپل غونډه پای ته ورسوله. دوی په یوه اعلامیه کې د نورو خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پرمختګونو ملاتړ وکړ. د اعلامیه په یوه برخه کې ویل شوی موږ له ډیموکراتیک خپلواک او یو موټی افغانستان سره د اوږدې مودې تعهد او د دې هیواد له حکومت سره شراکت د دوړخیز درناوي او د حسابدهۍ اصل ته د درناوي پر اساس نوې کوو. د جیو دلکی غړو هیوادونو ویلي په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدل او په ځنګړي ډول د خبرې چې تر 2.5 میلیونه زیاتې شزي د رایو مرکزونو ته ولاړې ټوله دنیا حیرانه کړه او دا د افغانستان یو تاریخي بری و. د وو پر مختللو هیوادو رهبرانو په دې ګډه اعلامیه کې ویلي موږ د دې انتخاباتي لړۍ بشپړېدو ته سترګې پلاریو او د افغانستان له حکومت سره خپلې مرستې به جاري وساتو څو د حکومتدارۍ بنسټونه پیاوړي شي او اداري فساد کم شي، د تروریزم په وړاندې مبارزه وشي، اقتصاد پرمختګ وکړي او په افغانستان کې د مخدر موادو کښتونه له منځه ولاړ شي. د نړۍ د وډیرو پرمختللو هیوادونو رهبرانو نن ویلي چې دوی په افغانستان کې د روغې جوړې داسې افغاني بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خپلمنځ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د دفاع وزیرانو له تیرو دوه ورځو راهیسې په بروکسل کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کولې. د دې سازمان عمومي منشي اندرس فوګراسموسن هم پرون خبريالانو ته وویل چې د ناتو تړون به تر 2014 میلادي کال وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د حکومت د ملاتړ لړۍ جاري وساتي.
We are just months away from completing
د وای موږ په افغانستان کې د خپلې ډېرې اوږدې جګړې تر پایه یوازې څو میاشتې واټن لرو او پاین وخت کې موږ د خپل نوي ماموریت د بشپړولو په حال کې یو چې پر اساس به یې نوې کال د افغان ځواکونو د روزنې ملاتړ او د هغوی د مشورې د پروګرامونو د پایل خبره کوو. موږ دا ماموریت یوازې هغه وخت پیلولای شو چې قانوني اجازه او ځای ورته ولرو. سره له دې چې ستونزې سته، خو زه باور لرم چې موږ به دغه ماموریت د پایل توان پیدا کړو او هغه پرمختګ به چې په افغانستان کې سوی جاری وساتو. د نړۍ د وسترو پرمختللو هیوادو استازي د امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، کاناډا، انګلستان او چین څخه بلجیم ته ورغلي او په دې کې د یو شمېر نورو هیوادونو لکه ترکیه استازو هم ګډون درلود.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. په افغانستان کې د انتخاباتو څخه د څارنې اروپای ټولنې پلاوی وايي د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو نه به هم په جدي توګه څارنه وکړي. د دې پلاوی مشر ویلي د دې شاوخوا اویات څارونکو به د نورو نړیوالو افغان څارونکو سره په ګډه د انتخاباتو دوهم دور نه څارنه وکړي چې انتخابات په شفافه توګه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې به د درې لکو په شاوخوا کې کورنۍ او نړیوال څارونکو حاضر وي او کمیسیون حاضر دی چې د غوښتنې په صورت کې نورو نړیوالو څارونکو ته هم د انتخاباتو د څارنې زمینه برابر کړي. اخوا بیا په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون آرنی غونډې نن پای ته ورسېدلې. د دغه کمیسون چارواکي وایي په یوې اونۍ کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شاوخوا 3000 شکایتونه څېړلې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د آرنی غونډو په ورسي ورس د مرکز زون شکایتونه وڅېړل او ډېر کاندیدانو د رایو د بیا شمېرلو غوښتنه وکړه. سفیولا سترنګزه او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې څارونکی پلاوی وایي چې دوی به د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم دور انتخابات هم له نږدې وڅاري. د دې پلاوی مشر ټیس برمن د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکو ژمنه کړي چې د انتخاباتو دوهم دور به تر ډیره په شفافه توګه ترسره شي، خو بیا هم ډېرې جدي څارنې ته اړتیا لري. ښاغلی برمن وویل چې د افغانستان لپاره د انتخاباتو شفافیت ډېر مهم دی او د اروپایي ټولنې په شمول ټول نړیوال او افغان څارونکي باید د درغلیو د مخنیوي هڅه وکړي.
زه امید لرم چې افغان او زموږ په شان نور نړیوال څارونکي به ډېر ځیرک وي چې آیا درغلی کیږي او کنه. که چیرې درغلی وشي، زه مطمئن یم چې زموږ تخنیک او تجربه به هغه کشف کړي.
نوموړي وویل د انتخاباتو د لومړي دور په څیر په دوهم دور کې به هم د اروپایي ټولنې نږدې اویا څارونکي په هغو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت یې ښه دی د رایې اچونې له پروسې څارنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې به شاوخوا 300,000 کورنۍ او نړیوال څارونکي د انتخاباتو له بهیره څارنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو په دوهم دور کې به 100,000 د کاندیدانو او 200,000 نړیوال او افغان څارونکي د انتخاباتو بهیر وڅاري.
د درې لکو څخه ډېر ناظرین، مشاهدین او د مطبوعاتو استازو د جوزا د 23مې ټاکنې لپاره ول. دغه دوه کاندیدان چې دوام زلته سره رقابت کوي، د دواړو لپاره 50-50 زره د نظارت کارتونه ورکړل شوي دي چې په ماشومو کې 100,000 کارتونه کېږي او دوی کولی شي چې د ټاکنو څخه
نوموړي وویل د جمهوري ریاست د لومړي دور انتخاباتو د ناکامو کاندیدانو استازي په دې دور کې د څارنې حق نه لري. د ښاغلي نور په وینا تر اوسه کوم نوی نړیوال سازمان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د څارنې لپاره دوی ته مراجعه نه ده کړې، خو که مراجعه وکړي د څارنې زمینه به ورته برابره کړي. د کارپوهانو په باور د انتخاباتو په پروسه کې په لوړه کچه د نړیوالو او افغان څارونکو حضور د انتخاباتو شفافیت لپاره مهم دی او په ځانګړې توګه د نړیوالو څارونکو شتوالی کولی شي چې په معیاري توګه د انتخاباتو ترسره کولو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور د رواني میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي. لومړی پایلې به د سرطان میاشتې په 11مه او وروستۍ هغه به د سرطان په 13مه نیټه اعلان شي.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو څخه د اروپای ټولنې د څارونکو د څارنې رپورټ مو د یوسف خان زدران په رپورټ مو د یوسف خان زدران څخه واورېده. په دې رپورټ کې راغلي چې د انتخاباتو د څارنې اروپای ټولنه پلاوی وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو څخه به هم د لومړي دور په شان د څارنې جدي پروسه ترسره کوي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د امنیتي چارواکو په وینا نامعلوم وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان مهم قومندان عاشق الله محسود په ډزو وژلې ده. د موضوع تفصیل له پیښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د پنجشنبه په ورځ د ایجنسۍ په میرعلي بازار کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو مهم قومندان عاشق الله مسعود په ډزو وژلی دی. دوی همداراز وایي چې عاشق الله د پاکستاني طالبانو له جګپړو او مهمو غړو څخه و چې د قاري حسین مسعود تر مړینې وروسته د ځانمرګو بریدګرو د روزلو دنده پر مخ وړله. امنیتي چارواکي زیاتوي چې عاشق الله مسعود په میرعلي بازار کې له خپلو ملګرو سره روانو چې نامعلوم وسلوالو پرې نارتاره ډزې وکړې او وتښتېدل. یوې با خبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې عاشق الله مسعود د وسلوالو پاکستانی طالبانو له مهمو قومندانانو څخه و چې د ځانمرګو بریدګرو په روزلو کې مهم رول لري. په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرخې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پاکستانی طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رامنځته شوي چې له امله یې په خپل منځي نښتې کې تر دې دمه لسګونه وسلوال وژل شوي دي. دا نښتې د شهریار مسعود او خان سید سرجنا په مشرۍ د وسلوالو ډلو ترمنځ رامنځته شوي چې دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی طالبانو ترمنځ د همدې اختلافاتو له امله د تېرې میاشتې په 28مه نېټه د خان سید سرجنا په مشرۍ مسعود قبیله وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان څخه د بلیدو اعلان وکړ او د تحریک طالبان جنوبی وزیرستان په نامه بل ډله جوړه کړه. په شمالي وزیرستان کې به خبرې سرچینې وایي چې د شوق الله مسعود وژل هم د وسلوالو پاکستانی طالبانو د خپل منځو اختلافاتو نتیجه ده. د پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات به دوی کمزوري کړي او په وینا یې چې له تحریک طالبان پاکستان څخه د مسعود قبیلې د وسلوالو تر بیرتون وروسته به حکومت ته اسانه وي چې د هغو سخت دریځو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې له دوی سره د سولې خبرې اترې نه غواړي. دا یادونه ورده چې د روان کال د فبروري په 24 نیټه د پاکستاني وسلوالو طالبانو موقتي مشر او د دې تحریک د سیاسي شورا مشر عصمت الله شاهین بیټنه هم په شمالي وزیرستان کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی و.
خبری مجلع آوری
تاسو زمون غاگل آزادی رادیو آوری دوستانو شپگنی می بجی که دون که دی زمون دنون وزی د دولا ساتخ پرونو رستای خبری مجلع